سلامونه احمد شیبریم دوی بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي سپوک پروګرام درو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړم خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چنن خبر کړ ویل دي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبان حکومت رسنۍ او خبريالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي په دې راپور کې ویل شوی دي چې په 2023 کال کې دوی د خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې لښتر لښه 1.8 پیش ثبت کړي دي چې په دې کې د خبريال وشل کېدل او د 900 نورو خبريالانو د ټپي کېدو او د اتاوی خبريالانو د بند کېدو پیش شامل دي په دې راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د 2023 کال په پرتله د سرغړونو د پیش یو څه کم دي وړم کال د سرغړونو 2.8 پیش ثبت شوی وي په دې کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېر کم مرکې کوي او رسمي ویندویانې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډډه کوي د تیر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویندویانو د ازادي راډیو د خبريالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د لسکونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړ شوی دی د افغانستان محلي رسنیو پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور ورکړ چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 30 کورونو جوړول بشپړ شول او د 40 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی راپورونه وایي د هرات د زندجان انجیل ربات سنګیا او ګلران ولسوالیو په څه باندې لسو کلیو کې د کورونو جوړولو بهیر روان دی په همدې حال کې د اسلامي ریف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالی په غار مشکل کې د دوه ویا ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې چمتو کړای شوي کورونه دي ژر ور وسپارل شي ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خپلو خیمو لاندې ژوند کوي د افغانستان او متحد عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شلو وره رسمي نړیواله مسابقه کوي د ل اماراتو سره د دریو شلو وره مسابقو لومړی هغه چې نن جمعه د کابل پر وخت د ماسپښین درېنی مې بجې پیل شي د افغانستان او متحد عرب اماراتو دویم شلو وره مسابقه را روانه اکشن بیا او درېم د سیشن بی پورس کیږي د میزان پونم د ایران د قضایي قوې مربوط خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ایران څلور تنه تخریب کاران چې د اسرائیل د موساد استخباراتي سازمان مربوط و اعدام کړل دوی اونې مخکې د ایران رسمي خبری آژانس هرنا ویلي وو چې د موساد یو مامور په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې اعدام شوی دی خو په دې برخه کې نور توضیحات نه وو ورکړي او نه یې هم د دې کس نوم اخیستی وو ایرانی چارواکي ډېر کله بهرنیان د ایران په چارو کې په مداخلې تورنوي او د دوی د محاکمې هم شفاف نه وي اوکراین چارواکی وای روسیا د اوکراین په بیلابیلو سیمو د توغندو یو ډرون الوتکو پراخ پریدونه کړی دي د اوکراین هوایی مدافع هم فعال و په پلازمینه کیف لفیف او یو شمیر نورو ښارونو کې تیر شپه ومن سار وختي د زیاوریدل کړي د اوکراین سردی اعظم دینیس شمیحال وویل چې دا ډیر پراخ پریدونه دي چې مهم تاسیسات په نقشه کړی دي نن سهار د هوایی بریدونو له امله د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وهل شوی دي او پوځیانو له خلکو وغوښتل چې ځانونه پناه کړي د دې بریدونو له امله تر اوسه د اوکراین له مختلفو سیمو د تلفاتو او ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم د طالبانو د حکومت د کورنی تګلاری او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو د 2023 کال وروستی ونیده په تیر یو کال کې له سیاسي اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلاره څرنګه وه له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاوده پاتې نه شول ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط ساړه پاتې شول له اروپایي ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاوده شول چې دغه اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړې خو سیاسي روابط یې ساړه دي له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ورلمخه داسې وړاندوینه کړې وه چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پاتې شي یعنی وده به و نکړي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره د افغانستان اقتصاد 25% کې زیانمن شو. په کور دننه یوه عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده. د هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. دې مسلې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفي تاثیر کړی دی. د دې تر څنګ د طالبانو د حکومت په کور دننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې ښکېلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډې شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي، هغه یې خپلو خلکو ته سپارلی دي، چې شایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم، خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به له ښاغلي سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تېر یوه کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو ګډون کوونکو میلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنی حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو کور کې دننه د ده په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کی، چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. د هغه تر څنګ یو حکومت یا یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او د هغې په رڼا ولس ته او نړۍ ته جوته نه وي چې دا لنډمهاله او اوږدمهاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بله ستونزه ده. د هغه تر څنګ بله ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ده، دا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داسې یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره د چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوې تقرریګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه وینئ چې په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی او د ولس ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزې شته. تر ټولو بیا غټه عمده بل ستونزه دا ده چې د هیواد نیمایي قشر، نیمایي بدنه فلج ده، چې هغه زموږ خویندې، لورګانې او میندې دي، چې هغو دپاره تعلیم، کار، شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس درنه ناراضه ده. هغه ته چې ولس درنه غواړي، هغه نه کې یوازې په دغه چې تا امنیت تعمین کړی او د دې امنیت دا ستا مسؤلیت دی، چې په هغه تېر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملونه نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه. اوس چې جګړه نشته، دا ستا مسؤلیت دی. لاکن نړیوالو سره، ګاونډ سره روابط جوړولو په خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري. بیا د نړیوال قانونو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، موږ هم یو د جنګ نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه. د شهاب صاحب نظر به هم په لنډو وختم. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کور دننه څرنګه ښکاري په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شي بر صاحب تاسو درنو مېلمنو ټولو اوریدونکو ته. لموږ سره باید یو تله یا یو ترازو موجوده وي چې د هغې په اساس باندې د طالبانو د اوسني حکومت دغه اعمال په تېر یوه کال یا تېرو دوه کلونو کې په ارزیابي کوو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فاکتورونه وضع کولای شو، ټولنیز هوساینه وضع کولای شو، زیربنا او پرمختګ وضع کولای شو، امنیت او د قانون تطبیق وضع کولای شو، او د ته ورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم چې په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي، نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي، او د تطبیق مراحل هم خلکو ته واضح وي، او هغه لارې چې دوی ور باندې تطبیقي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موخ په تیر یو کال کې د کوم لوی استراتیژي یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه ده لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کال وروسته څنګه وینم، پنځه کال وروسته څنګه وینم، لما سره یو روډمه پیاده لارې یو نقشه نشته. د ټولنیز هوساینې په برخه کې تاسو به د ایم ایس ایف یا د بیپولو ډاکټرانو راپور اوریدلی، یو د تورته د ځینې نورو نړیوالو نهادونو چې په غیبه باندې طالبان حساب نه کوي، او د دوی د روغتیا د عام روغتیا د سرپرست وزیر خبره و چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغه ویل چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا ستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالی منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځنی ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له خوونې او روزنې وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی، متاسفانه په یو کال کې موږ مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قشتې په پروژه لرو، یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوې دي، ولې د قشتې په پرته قشتې په باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فاکتور دی. ولې پرته له قشتې په نور څه لرو؟ یعنی یوازې قشتې په خو د شلو ډیر شو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځواب دی نه ده چې په موږ په اکتفا وکړو چې موږ د اغه زیربنا د هواد لپاره چې ضرورت ده دا ور باندې تکمیل کو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې صادق صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. شاید دا کوم کړنې چې تر سره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ولې اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري، او دغه د خطوزه وضاحت لپاره مقرره باید موجوده، دغه لپاره باید نو طرز عملونه موجوده. دوا کال یا دو نیم کال زه فکر کوم چې کافی فرصت ته چې افغانستان باید د یو اساسي قانون څخه شوي وای، او د هغه قانون پرانا کې د نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین پرانا کې باید ټول جوړي چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د افغانستان
مننه شافسر مننه مننه بیا هم د موضوع تر اوسه کې تاسو صادق صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صادق صاحب هم ځینې اشاره درلودې او تاسو هم تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کړي او دوی په افغانستان کې له دوی به وورو. تلاش صاحب تاسو څنګه ارزوي د طالبان اقتصادي پالیسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د بحث ګډونوالو ته، او همدارنګه د ټولو رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه د کومې احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شیبر صاحب، مبارک مخ کې لده چې تاسو بحث ترای سم. دا ځینې کسان باید په ډیرو غټو غټو کتابخانو کې کینو او دا کتابونه په ولولو، په دې خاطر چې دا تیوري سن خلق دي. هغه کسان په حکومت ولی کې کامیاب، بریالي او پیاوړي دي چې د تیوري د تیوري له برخې څخه راوځي د عمل برخې ته. حکومتداري په عمل کېږي، حکومتداري په تغییر کېږي، په حکومتداري په معیارونو باندې ترخیږي، نه په تیوري سنو باندې. دا تیوري سنان ناکامه خلک وسو بولم، او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو وجدو وجدو کتابخانو کې وي. دوم بس راتمه اقتصاد چې دا مسلک د درس هم ورکوم او مصروف هم کې، او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات وو. کچته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعا اثر کم چې تازه کیږي هغه کم اقتصاد ده، اما لامل یې څه دی؟ دا اقتصاد چې موږ تقاضا لرو دا ولې دې ته نه رسیږي؟ څوک سره چې غواړي او کوم دلایلو، څومره شرایط ورته مساعد دي او څنګه کولای شو چې د هغو هغه مواردو ته چې د موږ په استقلالیت پورې زیات په ټکر کې نه وي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د تیر نظام په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان په افغانستان کې کار کوي حدودا 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاري د افغانستان په زراعت باندې مسله ولې د خوړو اقتصاد د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لک قندوز بغلان سمنګان جلال آباد او خوست په دې هیواد په دې ولایت کې دغه زراعت میکانیزه کړي حکومت به چیغې وهلې او پوزلونه پلانونه برنامې دا به ټول د دوی په میز ورته واچو چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. دوی به راپورته سول ښځو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال وښوي. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي او د راتلونکي نسل د موږ باید څه ځواب ورکړو او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی. دومره پیسې چې افغانستان ته راغللې
تلارسب محترم که دغه وست تراشو تلارسب په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغلل او تر ټولو ډیر مرستې د امریکا متحده ایالاتونو کړې دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولي ډیر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوې دي او څومره کم کار شوی دی. لږ تر لږه 130 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګېدلې دي هغه نظامي او دې اړخونو نه پرته. تلاشه پتیر یو کال کې له اقتصادي پلوه کپلندو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسی څنګه ده؟
د طالبانو پالیسی نسبت مالی منابع وته زه ډیره خوندوره بولم په څو دلایلو. اول د موش کرنسی یا پولیسه بات یا د پیسو سبات د بهرنوی اثر او پوران د هیڅ سو کنه سو هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارت په وخت کې لدی حالات تفصیل ور نسوي. اولیتو کې لکه وړي وړه بورا تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوی دا اوس د افغانستان په بازارونو کې معاملې کیږي. د افغانستان د افغانستان بانک ذخایر هغه پیسې چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات زدي د افغانستان بانک ذخایر او توسی په دا خاطر چې د موږ تاسې ملي سرمایه 1 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور په امریکا کې څنګه سوي د یو مقدار سیویس ته انتقال سوي د غوښ سرمایه هم نه معلوم. بل خبر مالیات په ډیره پاکه توګه شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجې ته ملي بودیجې مو په کال کې د تاریخ په اوږدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د اوایدو څخه فراغلی ده. هیڅ نو بهرنۍ مرست او همکاري ورسره لیدل کیږي په دې معنی چې هم د اسلامي امارات دسګاه پټامین سواله چې حدود 1 میلیون تا کسان کار کوي او همدارنګه وړې پروژې په تدبیق سولې همدارنګه غټې پروژې تدبیقات روان دي او د نورو په غټو سیمو پروژو د لپاره لا خبرې روان دي. امریکا اقتصادي او بانکي حاضرات وزن کړي دي متصفانه چې د اقتصادي ډګر لږ متاثر
کړی. مننه تلار صاحب دې برخې ته بیا راشو. شهاب صاحب د تلار صاحب څرګندونې مو واورېدي که ستاسو نظر واخلم. تاسو یوازې قوشتېپې ته اشاره وکړه مخکې
خبره داسته جناب شهبر صاحب چې حکومتونه د هغه دندو او مسولیتونو یو لیست لري او د هغه مطابق باید روان اوسيږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات خوشباوري ورکول او دغه ستاینه او د مدح او د شانو تجربه په جمهوریت کې وشو او متاسفانه چې ناکامه و. زما غوښتنه به له هغه کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دای چې هغه سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډیر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسوي. هغه په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې هغه ته سالم نظریات ورکو او دغه په ډیر مد غو سره به فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شوه، د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت نه وي، دا تغیریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ ژوبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شی وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحي خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې په همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی، دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه هغې ته باید پاملرنه وشي.
مننه
سیاسي پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم، موږ د یوې مشخصې تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چاته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که ډیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پاچاهي نظامونه دي، دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شهاب صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دا د بهرنۍ پالیسۍ مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په څپو کې پروګرام لاسه دی رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مو دي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کا پلنډ واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته و باشه مهرباني.
حضرت من شهاب صاحب، نظر 2023 ته په 2023 کې موږ د دې شاهدان یو چې ځنی لاسترولنی د تعاملات په بڼه شي وی دي چې د نن کار نشو کولای، دا مثبت قدمونه دي. لکن څنګه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دي په دې قانې شوی یا نه قانې کیږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې دي چې په هیواد کې دننه موجود دي. او کوم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې مرګي کارونه ډېر پراته دي مخې ته او هغه نه دي تکمیل شوي یا ورته نه دي رسیدلي. د هغې وجه نه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې را ولاړې شوې دي او هغه فضا چې باید جوړه شوې وای د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو، دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره. دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو په رڼا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په اصطلاح را څرګند شي او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید هڅې پیل شي او دا باید عملا وښودل شي، یوازې په لفظي نه کېږي چې په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټه ستونزه دا ده چې دا یوازې دغه گاونډ پی اپ د څوارلس یا څوارلس یا ولس هیوادونو سره چې په اصطلاح دا معاملات شوي، یعنی یو حمله تر اوسه پولې دوی کې په دې هغه نه شول، نه اسلامي هیوادونو کې او نه غیر اسلامي هیوادونو کې چې څوک دوی په رسمیت وپېژني. په دې مجبوري ورځې نه تعاملات شروع دي او وجه دا ده چې هغه اعتماد فضا نشته.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي. د سیاست په خپل تلاش سره هغه په عربي کې چې ورته وایي چې سیاست خدا ده، یعنی فریب د پاینې وخت کې، نو دغه روابط دغه روابط چې نه دي جوړ شوي، د دې سبب شوی دی چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې تلاړ شي. څنګه د دې لپاره باید څه هڅه وشي چې لږ تر لږه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي؟
والته برای سم د مخکې ورور ځواب ته د تیوریسن په اړه باید نه څه ووایم، په ساده الفاظو باندې، البته په علمي الفاظو باندې په دا خاطر یادونه لازمه ګڼم چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده او ظرفیت د دې بحث زه فکر کوم که علمي ته یې ورسوو، د دوی په نوي هغه فریکونسي فریکونسي د راډیو هغه بیا چنچوي. ګوري تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښي جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي، نو دا خلک ناکامه خلک دي او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالي کوي شي، نه د حکومتوالي په طریقه پوهېږي، او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولی شي، او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلقا ناکونه ویم، نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لرې وي. په دا خاطر چې موږ د تیرو حکومت ډېر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو او په ډېرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوی، بالاخره نتیجه د کار ته بچ راغله د یو کال د دوو کالو په
تیریدو. تلار صاحب وبخشئ، د ساسو چې فرزن کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکامه شوی وي، دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نالوستی بیکاره وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته، له آدمه تر دې دمه.
بالکل، هغه لوستی، هغه مسلکی کسان، هغه متعهد کسان هم لوستی وي، هم مسلکی وي، هم متحد وي، او هم په هغه خپلو ژمنو پالیسیو پلان او برنامه باندې عمل وکړه، هغه کسان ډېر کامیاب کسان دي. وی ته واقعا یو مسلکي او متحد مسلمان موږ د نظام دپاره ویلی. نو اوس د سوال اساسي برخه ته درازم، که چیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات ور داخل شو، دبلیو ټی او سازمان عضویت ترلاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب ترلاسه کړو، د ریکا د غونډې تعهد تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پرمخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسېږي. اوس هم افغانستان د 15 هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور له چاینه له او د حکومت له چاینه له، نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغنده رول لري. ګوري داخلي اصلاحات ته زه به څو مسایلو ته اشاره وکم او بیا به بهرني مسایلو ته راځو. داخلي اصلاحات او تخصصات له منځه لاړ، بیوروکراسي یا کاغذ پراني تر ډېره حده پورې راټیټه شوې ده، کار او اهل کار ته سپارل شوی. هغه افغانان چې د نظام دپاره ژمن خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو، او د افغانستان دپاره یې کوښښ کولی، هڅې کولې، هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي، ښه امتیاز ورکوي، ښه یې نازوي، او همدارنګه د قدر په سترګه.
تلاش صاحب وبخښئ، دا تاسو چې کار اهل کار ته سپارل شوی ده، په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته، یعنی په دې شک نشته چې کار د اهل کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي، او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې خو مشکلات شته دي، یعنی په دې کې هم شک نشته.
بالکل، بلې شو واضح درته ووایم چې تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف زلی جوازه درته وایم چې بیا ځینې کسان ونه وایي چې تلاش په کابل کې ناس ده د یو ډلې یا د یو نظام پلوي کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږیږي. د تاسو برنامه او هغه څوک چې دغه برنامه اوري هغه زرګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي او دا بس به دوی تعقیبوي. یو تعداد حقیقتونه موږ وایو او دغه څخه باید سترګې پټې نه کړو. هدف دغه ده چې د انرژي او د اوبو وزیر باید انجینیر وي، د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینیر وي، مسله تاسو نور مسلکي برخونه برخې چې دي هغه باید مسلکي وي. خو ګوري دغه بستونه چې دي په دې لوړه سطحه باندې دا د مدیریتي هرم په اساس باندې دا سیاسي بستونه دي او خارج د رتبې دي. کار څوک کوي؟ کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي. دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي، برابر دوی کولی سي، ډیزاین دوی کولی سي، محاسبه دوی کولی سي، پروپوزل دوی جوړولی سي، پلان دوی جوړولی سي، برنامه دوی جوړولی سي، مشرانو ته ورکوي، مشران ته هغه عمل کوي. زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي، میاستې په پلان باندې تیر کړی
وي. دلته د مقایسې خبره نه ده، بیا هم تلاش صاحب د مقایسې خبره نه ده. یعنی که چېر تیر حکومت کې ستونزې وي دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکوله په هیڅ ډول.
دا در سره منم، یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو وڅېړئ که چیرته موږ یو ولرو پیغه کې لس طبقې وي. اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تسلیمون کده اصل مواد څوک تهیه کوي،
خو خیر
مواد یا کمیسون تهیه کوي او یا رئیس تهیه کوي او یا امیر تهیه مدیر.
بله.
دا کسان دي پخوانی حکومت ستا وسم
پام دی برخه کې به
جوړوي.
بله. معنا نه
بر زرشتم لري او مشرانو ته
وړاندې کوي. په امدی برخه کې بله، په امدی برخه کې په سادات صاحب نظر واخلو. سادات صاحب تاسو څه وایست؟
د زینو برخو سره موافق یم، هغه دا چې یو څه اصلاحات او اقدامات شوي چې دا کافي نه دي. موږ نه دي ویلي چې اصلاحات نه دي راغلي، اصلاحات راغلي او دا هم د همدغه تاسو زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکه د وجنه راغلی. په دې باید اقرار وکړو چې هغه تدبر چې لازم ده، هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې. کوای نو تر ننه پورې به هم اساسي قانون خلاص وي، هم به تعلیمي نصاب خلاص وي، هم به مشروعیت د ولس نه حاصل شوی وي. ځکه دغه نیمګړتیاوی شتون لري چې د دې لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم خلود ته خلاصيږي او تنقید کولای شي، یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې، او هم نړیواله ته په اصطلاح دا شکایتونه ورسره بلرزي او رسیږي. د په ځای چې کمی شي ستونزې زیاتېږي. دروازې خلاصې وي د مکتب وې تړلې، دروازې خلاصې وي د پانتون وې تړلې، مرمنه کار ته تلې کار لاس ونیول شو، متقاعدینو باندې معاش قطع شو. دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و؟ په کوم چې جنگي شرایط کې آزاد متقاعد باندې داشه دغه خپل لوګه فقر چا دا وسته په دغه شیان راغله. تر څنګه چې کوم مثبت کارونه شوي دا غي هم موږ تایید کوو، دا غي هم تمجید کوو. دا کنده هر نظام مسول دی کتیرو نظامونو نه لیکړي او غي غفلت کړي او غي خیانت کړي، لیکن تاسو چې کولای شئ دا تاسو فریضه ده باید وکړي. او دا د اسلامي لحاظ هم پر تاسو فرض ده، او د حقوقي لحاظ هم تاسو د ولس خدمتګاران هستی او تاسو د دې مدعي هستی چې تاسو تر ټولو صادقان هستی. بنان په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لري کې د ولس او د دولت حاکم ترمنځ دغه هم باید لري کې. دا باید هر یو وګړي ته په نظام کې ځای موجود وي. زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاري خرڅي په بازار کې، زه وینم چې شپږ سوه نه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د ولګې نه د بل شي نه د ولګې نه په تیښته شوي دي، خپل د بچو دپاره په تیښته شوي چې بچي بې سرنوشته شول د تعلیم دپاره. په ولایتونو کې د صحت عامې د وزیر په خپله بیان کې اورو چې موږ پنځه کسه زنانه ډاکټر دی ولایت ته ساتلرو،
دا تر ټولو غټې نیمګړتیاوې دي. بیا په یو هیواد کې دننه هر څه د لومړیتوبونو په اساس وي. بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي، لومړیتوبونو ته باید وړتیا ورکړل شي. دغه نیمګړتیاوې بالکل شتون لري. دی په دې باندې موږ باید هیڅوک ونه دګو او هیڅکله دا پرتله باید ونه کړو چې پرون نظام کې دغه نواقص و او ضرور نه ده چې په نن نظام کې دا شی وي. نن نظام خو د دې مدعی دی چې د تر ټولو صادق یمه، نو باید هغه نیمګړتیاوې نه وي. ترخې تجربې چې په تېر 45 کلو کې تکرار شوي هغه ته به زمینه برابره نه شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
شهاب صاحب کتا ستراشم په دغه برخه کې چې مخکې تلاش صاحب وویل سه پورته پوستونه سیاسي دي او لاندې خلک شته، او واقعا هم په وزارتخانو او په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي، یو برخه تللې دي یو برخه یعنی کم هم ندی. آیا دا حل لاره تاسو تشکری؟
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه ده چې په تیرو 45 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاسه ورکړی دی، له هغې سره هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکي کسان او غیر مسلکي کسان دا ټول له لاسه ورکړي او له اینه تر ځایته پورې د هر څه له صفره پیل شوي. دا ځل هم توقع دا وه چې داسې باید په بشپړ ډول ونه شي، او سره له دې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې پخوانی کسان پاتې دي، ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د هغې لپاره دغه هغه بستونه چې مافوقي رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه خو په طبیعي لحاظ بدلیږي، ولې د خلکو پوښتنه دا ده چې نه، ځینې مسلکي بستونه هم تغییر شوي دي او هغې ته غیر مسلکي کسان راغلي دي. زه د یو غټ پوست په باره کې تاسو ته یو مثال درکوم چې مافوقي رتبه پوستی تاسو به د لوړو زده کړو د وزیر په توګه څومره اکاډمیک پوها باید ولرې چې د اکاډمیک چارې له اے نه تر زای ته پورې ټولې د وسنو معیارونو سره سم تاسو ته معلومي، د استادانو طرفه معیارونه درته معلوم دي، د غوښارش یا د راپور چې تاسو له خپل کارمند څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږئ. سره د دې چې دا بس سیاسي دی، یا د بود انرژي وزارت فرض کړئ که یو انجینر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوهه ونه لرم، نو دا غیر مسلکی توب نشو. زما خبره دا ده چې دغه مشکلات شته، ولې زموږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی. د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هیواد او د خپل خاورې ارضي تمامیت ته او ملي امنیت ته په ټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. دغه ویر او اندېښنه باید له کوم افغان سره نه وي چې موږ خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. دغې نه وروسته بیا په کوچنیو لیولونو کې ما مخکې یادونه وکړه چې په دې کې باید د خلکو نظریات شامل وي، په دې کې باید د متخصصینو، هغه متخصصین چې افغانان دي. زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم، هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي، ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا ده چې یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه، تاسو مهمه موضوع یاده کړی ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري، هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څرنګه وو په دغه کال کې، لایې خبرتیا وروسته د بحث دا برخه راخلوسې له اجتماعي پلوه تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه وو؟
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ازادي سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرني روابطو په اړه بحث چې په 2023 کال په ترس کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید ذاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلار سب لتاسو دا پښتنه وکم ما مخکې د خبرونه په پیل کې مقدمه کې د اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې دغه بل قشر منسوي کیږي دا نور اقشار؟
بلې، دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې ګاونډیان هم د خپل مستعمره بادار وایم او کوم خپل تحت العصر بادار وایم چې هغه امریکا ده، یو اشارو ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل دلته ډېر مهم دي. بیا اسلامي مرستوک، یو دا د غزې، د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه ډېر سخت مصروفه کړي دي. دومره مسله د اوکراین او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډېره سخته مصروفه کړي. او دریمه موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریه او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي دوی د خپلو غړیو سره. اوس دې به دې ته ګران پاتې دي چې دغه کومه برخه شړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېرې پراخې ستونزې او مشکلات راولاړ کړي دي.
تلار صاحب وبخشي، اصلي سوال خارجي روابط به پریږدو. ما دا ویل چې په کور دننه فرضاً طالبان یو غونډه جوړی. زه تاسو ته مثال درکم، کله چې هغه ورځ مانځله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلي دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چېرته دې د جدې د شپږمې په باره کې یوه غونډه وي، د ثور د اوومې په باره کې وي، یوه بله ورځ وي، یوه تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردی کېږي؟
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر غونډه کې لیدلی وي چې په زرګونه کسان راغلی وي او مختلف ولایتونو سیمو څخه دي په افغانستان کې. اما خبره د ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي، زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو شاندار غونډو کې ګډون وکوي چې قصدن کمرنګ معلومی شي او هغه روابط مو خړ پړ معلوم شي. اما په ټیټه سویه باندې سفیران، معاون دي سفیران.
زما بیا هم تلاش سب، زما سوال مراد له سفیرانو نه نو، زما مراد له دې ده مثلا که د لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي، دا شیخ ندیم ګمان نه کوم چې نورو ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي، لیکن ځینې وزارتونه داسې دي چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا خو ولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع به نه وي که څرنګه چې تفسیر دی غوڅ کیږي. زه په خپل کابل کې هر غونډه ته چې وړم ورکړلای سم، دعوت هم را کوي، ګډون هم کوي سم، نظر هم ورکولای سم او همدارنګه انتقاد هم کوي سم. خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره مل وي، نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلاتو عالی وزیر ده، په غونډو کې مثلا معاونین یې، معینان یې، رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان، تاسو وګورئ چې د ټول اقشارو دي،
نه تلار صاحب په همدې برخه کې زه به د شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب، د دنیا په د درېمې نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان، د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوې ده، زه متاسفانه خبر نه یم چې ستاسو تخصص په څه کې دی. اول خدا پوښتنه کوم شهاب صاحب، تاسو څه شی لوستي دي وبخښئ؟
ما ماسترۍ په نړیوالو اړیکو کې کړې او بل ماسترۍ مې اوس په پبلک مینجمنت اند ګورننس کې په پای ته رسیدو باندې یو ماسترۍ نړیوالو اړیکو.
اوس د انتخاب د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترۍ لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار، کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالې اړیکې وساتي، فرضاً د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریکولی شي، سادات صاحب شریکولی شي، نور دوستان شریکولی شي، په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطنه د باندې هم دي داسې احساس پیدا کړي چې هلته په کابل کې چې څوک ناست دی هغه ولا زبط نه سم ما هم خپل غنی څنګه شاب صاحب کو ستاسو نظر واخله
دقیقا جناب شیبر صاحب د افغانانو ترمن زمدغې مسلې ته ضرورت ما مخکې یو د یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دا لرو چې هر ځل نظام تغییر شوی هغه پخوانیو خلکو ته چې زه په پخوانیو کې البته نه یم هېڅکله حکومتي دنده نه اجرا کړې او نه اجرا کوم دا ټول اګنور کړي دي زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي اوی د افغانانو په توګه غونډو ته د بلل کېږي ټولنیزو اړیکو نه د استفاده ورنه کېږي او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډېر خلاص شکل سره هغو مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي دا ډېر مهم بحث دی یو څوک چې د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي هغه بیا د پرېکړو دفاع هم کوي هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هلی هغه نیول کېږي هغه بیا د هغې تصمیم دفاع ته چمتو وي نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړئ کورنیو چارو وزیر همیشه همدا خبره دی خپله کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکړو موږ باید د خلکو غږ واورو خو دغه خبره ولې له یو بلې خوانه نه پورته کېږي د خلکو پوښتنه همدغه ده
بله
چې ځینې کسان د افرادو په توګه باندې د دغه مسایلو مخالف دي او هغوی غواړي چې همیشه
مننه شهاب صاحب مثلا دغه اوس د پښتنه بل ساده صاحب کې ستاسو نظر واخلم مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوي په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نورو نړۍ کې اوسي یو شمېر ډېر متخصص کسان لرو کې کابل ته نه ورغواړي چې مصارف کړي شي آنلاین غونډې خور سره جوړولی شي که څرنګه ساده څه
تاسو خبره بالکل دقیقه ده پرمن شبر صاحب ناورندیز ما په خپل هم دوی ته کړی د ټلیفون په کرخه مې هم کړی دی هم د قطر دفتر مسؤلینو ته هم د ښاغلي حنفي صاحب د دفتر مسؤلینو ته چې اوس د افغان سفیر په توګه په چین کې دي حتی د دغه مهاجرینو د راتګ په هکله ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي دلته ډېر مجرب متعهد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي نه ککړ دي نه په فساد نه په بدنامۍ نه کوم ګوند غړي دي دوی ملي آن لرونکي کسان دي یعنې ملي ګرایان دي په ټوله کې او د وطن ملي ګټو سره لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي بناً د دوی نظر اخستل ډېره ساده ده اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوې ده د سکایپ له لارې د زوم له لارې د ټولې دنیا سره سره رابطې تړلی شي او د پوهنتونونو سره فاصله نو نظریات اخستلو کې څه ګناه نه ده او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په هغه مهم څو ځله دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسو وایئ چې د الازت موزر شاد وقت قانون بنان د اصلاحات چې تاسو د شرع مطابق غواړئ دا دومره وخت ضرورت نه لري تاسو کې خپل دومره د دین عالمان شته دي او که نشته بیا په بخت کې د دین عالمان موږ تاسو لرو خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي د دغه پلمه دوه نیم کاله نږدې درېیم کال ته داخلیږو نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانه سره مخامخ دی
مننه ساده مننه په ډیر وړه برخه ده د یوونی مخته ما د افغانستان د علومو اکاډمي له یو مشر سره خبرې کولې د پښتو تشریح قاموس اول ټوکې چاپ کړی دی له اوله ترتیب پورې له الفه ترتیب پورې بیا کله ما چې په شخصي ډول باندې له هغه مسؤول نه دا پوښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان راژغولي دي غوی معلومات نه لرل یعنی دا خبره چې فرزن په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکي مثلا دوه کسان چې دغه اوس زما ذهن ته راځي ډاکټر ملکزی په جرمني کې جرمني پښتو جرمني قاموس سم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی او همې چاپی بڼه باندې چاپ کړی دی او د جرمني حکومت هم مډال ور کړی دی او ډېره لوی ډکشنري ده او ګرامر یې لیکلی دی ډاکټر واردک په فرانسې کې پښتو فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دی او کلونه دی دواړو مثلا د دوه کسان څخه یادوم په دې باندې کار کړی هم دا رقم پولیسکونو نور افغانان دي خو علوم اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط ونیسي او دا روابط ټینګ کړي تلاش څه فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي پوی دي تعلیم یافته دي تکړه دي له هغوی سره ارتباط به دغه وطن په پښو ودروي او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه
شیبو ته مشکل ده چې تاسو سوال تر سم یو نیوکه لرم اجازه راکوي
مهرباني
کله ده چې دا نیوکه مې شهاب صاحب بدونه لګیږي
نو خو هغه مخ کې چې تاسو ویل وای ک په ځای انتقاد وی پروا نه لري نو خو د دوی لپاره په ځای انتقاد خو به بد نه
ډیر علي زه د بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری ترڅنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري نو لکه څنګه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بوخته بدای دومره ماستری هم کوي حتی تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري هغه کسان چې تجربه و نه لري نه په حقوقي اړخ نه په تخنیکی اړخ او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي او متاسفانه چې هغه څه چې تم کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلی او نه به اوریدونکي ترې واخلي
مخکې تر دې چې تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري کنه نو ولې دا حکم کوي
مخکې به تاسو سوال کوئ چې آیا تاسو په دې مواردو کې څومره زده کړې کړي او څو کړي د ویل چې زده کړې مې تر دوه ماستری ریپابلیک اف منیجمنت کې کړې یو ماستری مې په نړیوالو اړیکو کې کړې او په هیڅ حکومت کار نه دا کړی
شهاب صاحب البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده مثلا کچیرته دا باس بیا بلې خواته ځي کچیرته د تجربې مسله راشي دا شیخ ندیم څه شی لوستی دی چې دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارې مخته وړي دا خو هیڅ ځواب ورته دې ته څوک نه لري لیکن که به راشو بیرته هغه سوال ته تلاړ صاحب مخکې چې مې پوښتنه کوله بلې نه نه دا مې مثال د مثال په حساب دا خبره کوله
نه هدف دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي دا تحلیل کول کې باید ډیر قوي متخصص خلک وي متخصص معیارونه لري تجربه تحصیل او همدارنګ ژبي او مهارتونه او شرط دی یو متخصص
نو شهاب صاحب خوري روان خبر شهاب صاحب پلانډو تاسو خپل ځواب ورته ورکړي
دغه مرګري د معلوماتو لپاره به صرف دومره وایم چې زه لاس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې په الجزیره بی بی سی او په دې رسنیو باندې زما مرکه په یوټیوب باندې ډیره اسانه کتلای شي د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو زما د کلونو کلونو مرکه کتلای شي او زه د استاد ته خروختیا غواړم چې دغه زر زر قضاوتونه و نه کی ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده د ژبو مسله یاد کړل الحمدلله په پنځو ژبو د جرمنی ژبې په شمول باندې تاسو د ملګری صاحب د کتاب یادونه هم وکړه یعنی دا زه د ځان ته حق کینه وایم زه وایم چې کټول قضاوتونه د یو داسې چا له ادرسه چې هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي دغه سره راوځي نو بیا موږ د داسې چا نه هیڅ توقع نه
ما نه نه شاب صاحب ما نه نه
سره کوم ځی ته نه
ما نه نه تلاش صاحب هغه مخکې سوال سی وسی باید په بهر کې لمیشت افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغشتل ګرانوي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډه جوړی کی او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستل شي
مسله مو ملي ده او د وطن ده په دې کې هر افغان د کور د خپل ځنګي څخه حق لري نظر ورکړه سالم صحه وړاندې مختلف ابعاد
نه تلاش صاحب زما سوال داسې و چې دې ته باید زمینه مساعده شي زمینه مساعده شي مثلا تاسو په پوهنتون کې یو بحث باندې خبرې کوئ ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې دوی د دنیا په ډېرو مشهورو پوهنتونونو کې استادان دي خو آنلاین یې درسره یو ځای کې
شیبر صاحب زه د څو کانفرانسونو غټو کانفرانسونو شاهد یم چې په جرمنی کې په امریکا کې په استرالیا کې په ایټالیا کې په سویډن کې په پاکستان کې په هند کې او په ایران کې د هغو متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي د دوی نظر راغوښتای ده او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې دوی په ذهن کې وه په دوه ملي ژبو دریو پښتو باندې
د افغانستان مسولینو او هغه کانفرنس چارواکو راغوشتي دي، آی متحد کړی دي، کدی نصاب برخه وی، که تخنیکی برخه وی، که اقتصادی برخه وی، که سیاسی برخه وی، که علمی برخه وی، کدی ګرامر برخه وی، او کدا سی نور موارد وی، آی ترتیب کړی دي او لا نور کار پر روان ده. د غنامندی د
ما نه تلاش شه دا هڅه باید مننه دا هڅه باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونه مو تقریبا یو ډیر ثانی لرو، ساده سب ک پلانډ استاسو یو نظر واخلم او بیا به خبرونه راغونډ کو.
مهربانه سي استاسې د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم، بلکې هر آن د وطن لپاره داسې یو نک پورته شي. موږ پخوا هم دا ثابته کړې ده او اوس بیا هم ثابته و پراتون کې هم ان شاء الله د هرې برخې لپاره زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه خندي حاضر یم چې دغه مسلکي افراد چې البته بیا وایم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي، نه په سم ناولي شوي دي، لکن وطن ته زوریږي. متحد افغانان دي، مسلکي افغانان دي، دلته په پوهنتونونو کې استادان دي، که ډاکټران دي، زموږ په شان حساب مسلکي په دې نورو برخو کې د دې ټول شتون شته. د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوي.
ډېره مننه سادات صاحب او تلاش صاحب، له تاسو هم منندوی یم. شهاب صاحب کور مو ودان، ستاسو هم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستې، زحمت چې برله تاسو اجازه اخلم.
جنازیل مزرات سوکرات کمیز در شراب و میخانه که مریم مزدر گستا پوری رنج پی جنم زلی و نی نیم هر سفی جنم خدای دیو سوک ورت مجبوره نکریز دغدم دنیا شپی جنم چی پستن خار سیر گریوان جوریشی زما یکین دی زما زان جوریشی راسی چی طول لاسو نیو کو سر بیری تبگران افغانستان جوریشی ودان میرا پوہی ہاو رنگ ونما پمو دا پاس جانان دل زنگ ونما چی دا دوستر گو تاب دین لیرما چیری شراب چیری ببانگ ونما چوٹی چوٹی زخمی زخمی شہیدی یو سوک راستا پر بلزوانی شهیدی چه پیغلین چونه تر گوره یو سیدا مومین خان بی ارمانی شهیدی مست ما بوبا دا مست ما بوبا دا خالی پوها برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا
بیا ستا نام نه واخلم ته خو نامرد تر هر چا وخت لکه یوسف پر زلیخا تو متی داسی یو چا کرم بی گنا تو متی چنو میستا لخلی سن ولوی دو خود بنو زوم دا هر چا تو متی وسی و سر تا حلا